درنو اوریدون که السلام علیکم لبړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو د سرمشي ویندوی وای د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشانو د نیولو د حکم پریکړه ته درناوی لري خو د هغه په وینا د افغان شزو جنو د وضعیت تشکیدو لپاره سیاسي بهیر ته دوام ورکوي. ستیفن دوچاریک وړاندې وویل ملګری ملتونه کولی شي د دې محکمې لخوا له تورن شویو کسانو سره تعامل ولري او له غړیو هیوادونه یې وغوښتل چې د محکمې د پریکړې ملاتړ وکوي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او قاضي وقوزات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینت د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدو په افغانستان کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ستانه شوي په ځانګړي ډول ماشومان، امیندواري ښځې او زاړه خلک پر اوبو او خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنگټن کې د کابینې په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکوي. امریکایي ځواکونه د دوحې د تړون پر اساس چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې ویلي و اردی د ټرمپ د حکومت د موافقه پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې دوه ځلې په سپینې ماڼۍ کې کتلې دي. په دې کتنه کې چې پرون سه شنبه وشوه او یو ساعت دوام درلود دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ترامپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحراني بللی و. ترامپ او نتانیاهو په داسې حال کې سره لیدلی چې ویل کېږي د اسرائیل او حماس ترمنځ به د امریکا په منځګړتوب دوه میاشتنی اوربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړیدو په پیښه کې لس تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. ریوټرز خبري اژانس لیکلي پیښه پرون سه شنبه هغه مهال وشوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې په پل ولې نړیدلی. خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه یې پلټنې پیل شوي دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډي لپاره د یوه پل د نړیدو په پیښه کې 26 کسان مړه شوي وو. او د هولیان لوکی پنګونی بانک د راپور لمخې د هند د پریمیر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 3,500,000,000 ډالر ته رسیدلی دی. د راپورونو لمخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4,000,000,000 ډالر و. چیلنجرز بنګلور د 209,000,000 ډالرو د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو ارزښتناک ټیم پیژندل شوی دی. د راشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبي شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالب مشرانو د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم په اړه پراخ غبرګونونه څرګند شوي. د طالبانو منتقدان د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وایي
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي.
د ملګرو ملتو د سرمشي ویان بیا وایي چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په ایران کې ځینې ډیره افغانان وایي د پولیسو ترڅنګ ځای اوسیدونکو هم ورسره ناول چلند کوي. او په جرمنی کې د ملي اتن د هنري پروګرام ترتیبون کې وایي
موږ د نوي نسل د پاره غواړو افغانستان د بډای کلتور یو برخه چې اتن دی هغوی ته وښیو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د جرمونو د نړیوال محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنی او نړیوال غبرګونونه پارولی دي. ملګرو ملتو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو لور ته لوی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت بیا ویلي د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې د دوی مشانو په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړی دی. د دې موضوع راپور له اکرام الله اکرام اورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او لټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د خو ځونجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او لټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل اکسپانه لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بنت ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې محل کوي چې تازه روسیې د یوازیني هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په اکسپانه خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللی. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر اکسپانه خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتاید باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللی. کڅوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلوالې جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړې چې پر طالبانو د لانور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې دغه پریکړه ستایلي او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوی چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل که څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
گرچند که اجرای این
قسم د دې حکم عملی کول په افغانستان کې د یادې محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکاري د نه لرلو له امله ستونزمن دی، خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پریکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د ستري محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې خی د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واقع د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د هغو نجونو ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
azadiradio.com ملګری ملتونه وایي د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمشي ویندوی سټیفن دوچاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه مسأله ده. په همدې حال کې د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي دا په رسمیت پیژندل ډیر د روسیا او مسکو د متحدانو د ګټو د خوندي کولو په معنا دي او افغانستان ته به منفي پایلې ولري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې ټولنې له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدله نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک پرون د جولای په 8مه په یو خبري کانفرنس کې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دا وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د روانې جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټل دي. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتواله راغله د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند کې چې هم طالبان او د کوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقلیتي او پیاوړي مملکت په رسمیت وپیژنده، او تر ډیره حده پورې ستاسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا دی چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو د حقونو په اړه یې د پام او تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولی له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته
د افغانستان مسایل ته راګرځو، خو اوس پر اوکراین د روسیې د وروستیو بریدونو په اړه یو راپور لرو. راپورونه وایي چې روسیه تېره شپه پر اوکراین بې ساري ډېر بریدونه کړي دي. دا بریدونه چې تر ډېره یې له بې پیلوټ الوتکو پکې کار اخیستی دی، ویل کېږي چې له 2022 کال څخه چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړه، تر ټولو زیاتې او پراخې حملې دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریده سیال را سره په سټوډیو کې ده، لدې به تفصیل واورو.
مننه څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، روسیې تېره شپه پر اوکراین بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د اوکراین پر لویدیځ د بې شمېره بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه ترسره کړي دي. د چارواکو په ټکو چې دا بریدونه د اوکراین او روسیې ترمنځ په 13 کلنې جګړې کې تر ټولو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه و. د اوکراین هوایي ځواک بیا ویلي په بریدز کې له 328 بی پلوټه او 14 توغندۍ کار اخیستل شوی و، چې هوایي ځواک توانېدلی 18 بی پلوټه الوتکې او توغندۍ شنډ کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له بریدونو وروسته پر خپلو سوشل پاڼو لیکلي دي چې روسیا داسې مهال پر اوکراین بریدونه کوي چې د سولې او اوربند د برقرارۍ لپاره هڅې روانې دي. زلنسکي وړاندې ویلي دي چې دا روسیا ده چې هڅه کوي اوربندونه شي. دغه پټکو پر روسیا دي نور تحریمونه وزشی. هغه وویل د روسیې د انرژي پر تاسیساتو دی بندیزونه ولګول شي، چې دغه تاسیسات د مسکو لپاره د تر ټولو لوی سرچینه ده. د اوکراین په لویدیځ کې د لوستک خار خروال وایي د بریدون له کبله یو صنعتي سیمه کې اور لګېدلې، خو چاته مرګ شو بل وخت نه ده. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونه د هغو بریدونو ریکارډ مات کړی چې روسیې د روانې میاشتې په پیل کې په 550 په پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو کې د اوکراین بیلابیل خرونه په نخه کړی و. روسیا پر اوکراین داسې مهال بریدونه کوي چې امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر رئیس اندری یارک مارک پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې په زړه پورې ده چې روسیا دا بریدونه داسې وخت کوي چې امریکا پریکړه کړي اوکراین ته نوي وسلې ورکړي. امریکا وروسته له هغې اوکراین ته د نوو وسلو د ورکولو اعلان وکړه، چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له پوتین سره اړیکې ښې مخې ته روانې نه دي او هغه د دې خبرو ته غوږ نه ږدي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ایران کې مېشت ځینې افغان کډوال وایي د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند تر څنګ د ځینو ایراني اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلند هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ځایونو کې په سړکونو، د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې له سپکاوي او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې دي.
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په وروستیو کې د ایراني پولیسو تر څنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نوموړي د نوم د نخبرېدو او غږ بدون بشرط ازادي راډیو ته وویل چې عام ایرانیان د بدو ردو تر څنګ افغان کډوال سپکوي او ان تاوتریخوالي ورسره کوي. دی وایي دوه ورځې مخکې مې یو افغان ولید په تهران کې، نږدې 40 کسان راغلل او هغه یې واهه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي، بیا عام دوکانداران، موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی، په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي، ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وایي افغانانو ولې خپل هیواد ته نسی. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکی محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی، ازادي راډیو ته ویل: دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل، کارتون او توپنچی به یې راوویست. یې ویل به یې چې موږ پولیس یو، تاسو به میټریک کوو. افغانان به یې وړل د دشت قیام په نوم یو ځای ته، هلته به یې ترې هر څه اخیستل او آن په چاقوګانو به یې وهلو او نور به یې پرېښودل. په خپله یې زما ډېر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکي کرایه چې 1,000,000 تومن کې داخیستې وه هغه یې راکړه، خو 1,500,000 نور یې رانه کړل چې زما حق ورسره کېدم. یو خالي کاغذ یې راکړ او یې ویل چې لاس ته خلاص چې هر ځای ځې لاړ شه. موړي دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پورې تر رسیدو لستونزو سره مخ وي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او ناوړه چلند وروسته له هغې زیات شوی چې ایراني چارواکو له اسرائیلو سره د جګړې پر مهال یو شمېر افغان اتباع د اسرائیلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورونو وروسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخه غبرګونونه یې راپارول. د بشري حقونو یو شمېر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره له سپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
زورول وهل او شکنجه د انسانیت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضیږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي تر څو د دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخه ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې هیواد کې میشتو بې اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره ورکړې وروستۍ مهلت درې ورځې مخکې د جولای په 15 پای ته رسیدلې، خو ایران لاله دې نیټې مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونې پروسه ګړندۍ کړې. د فرانسې خبري ایجنس د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 میله 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو اوس یې ډېری له دې هیوادونو ډیپورټ کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
په جرمني کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه شنبې په ماښام د ملي اتن د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن شودل او د دې ملي دود پالل دي. جزئیات په دې راپور کې چې دغه پروګرام د یوې برخې په غږیږ زبانه پیلی شي.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتن پروګرام، دا پروګرام د سې شنبې په ماښام د جولای په اتمه په جرمني کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسؤلینو په خبره یې د ملي اتن لسکونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف په هر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتن ښودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره، لکه موخ چې د ژبې کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا، لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا، همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډایه کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتنده هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمېر ګډونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتن د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملی کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي، څه په ودونو کې، څه په میلو کې، او سپو خصوصی محفلونو کې او سپو اجرو کې او سپو دیرو کې دا حتمان اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي رادیو ته وویل،
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د افغانانو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده، او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي، دا زموږ د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامدار وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقي له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بېلابېلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بېلابېلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کېږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډېری بهرنیان هم پیژني او خوښوي یې. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې د دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې دیش بستری روغتون چې د جوړولو چارې شاوخوا وکاله بخوا د تیر جمهوري نظام په مهال پیل شوی وي، او د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شوی وي بیا پیل شوی. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 500 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 500 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل،
هغه صحي چې لرې پرتې د سپینې صحې دي او عوام خلک صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافا کې پراته وی، د دغه دی ایش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د موږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه‌خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی، او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکترانو هم سمبال شي.
عالم مين مين نشتا بسم الله عالم مين مين نشتا بسم الله غادري ليوف بني خسرنا عالم نريجنا نجم الدنوب بطري جريشان بمغالينا بطري جريشان بمغالينا.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر منو کلالي سکون کو زه برښنا غم خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرح واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافي مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر منو کلالي سکون کې بر تر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن مې روز سکون کو مخکې لدې چې تاسو د نن ورځې نه ولست پیل کن تاسو ټول درنه سکون کې باید تلسته پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د ول سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه لزانون سره ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکه کوم مخکې لدې نه چې ستاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکه کوم کوته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم کازي طبیعي غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه کې به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدر مونږ ګللې ځکه کوم د پراته او جوړ دقت په هیله ما هله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کتر مونږ زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ وپیژنو. خوشحال کتر مونږ زده کوونکو موږ تاسو کپلان ډول سره وایو نیپ په خپل د نباتي منشا لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او غاز یو مخلوط دی. نیپت په خپل چې زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی خالص توکي لکه سرپار او نایتروجن هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو کډر مونږ زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نیپت څخه استفاده کوي. ویلی سو چې د موټرونو او اورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپت پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نیپت او تولید انرژي هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کوم کو دغه نیپ چې دی په خپل د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د نیپ د صنعت ډیره پراختیا وموندله چې هغه ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هیوادونو نیپ ته لاسرسی پیدا کړ او غوښتل یې تر څو له نیپ څخه استفاده وکړي چې له امله څخه په اروپا کې د رڼا یو منحب منبع یا هم سرچینه و. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر ولو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د ښکار کولو د ویډیا ورکاډو کې په کار کې شامل شو او د هو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپ د لږ تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکو هیواد هم دی. یعنی زیات شمیر دغه نیپ د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ کډر مونږ زده کوونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ ساحه په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پنسلوانیا کې وکیندل شول چې ژوروال یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پنسلوانیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 مترو پورې رسېږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کېږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کېږي یا همچنه کېږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نفت چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي یعنې په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو نفت په پیژندل او همچنان د نفت قار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کېږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زده کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کېږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادېږي یعنې اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډېرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسېږي یعنی اکسیجن نور ته رسېږي نو په اوږده موده کې یې د بڼې ته تغییر یا هماغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي د دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کېږي کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځینې ګټه ځینې اخلي یعنې په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې دي موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویلی سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کېږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو ساګانو کیندل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو یعنې د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو یعنې کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو بیا وروسته نفت په ځمکه په لندني طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولی شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو ځکوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي یعنې د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي هلته طبیعي ګاز د استحلال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړې نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي یعنې طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزښت تصمیمی صنعتی او اقتصادی مادی په توګه سره کار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ ستاسو ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې یې مهم رول لوبولی دی. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمستان کې پیدا کیږي، چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده، او دغه هیواد د طبیعي نو لوی سیرمې د والقا د سین شاوخوا د سرات توپ او مسکوب کې دي، چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبیعي ګازونه لري. د دې تر څنګ قدر منځ زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسیږي. د دې تر څنګ قدر مونږ غوړلی زده کوونکو، د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې نه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیري دي، او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنی هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورز څخه د هیواد په دننه کې د نفتو زیرمو د فشار د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی، چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي، او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سلفر د لوړ تودوخې لري، چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري، او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی، چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري، چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرني کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور عرض شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي، چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ورونو په تدبیر کې، د پخلي په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسول کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل، او هم چې نن د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی اوسیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې ستاسو کورنۍ ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال، نفت څه شي دي؟ دویم سوال، نفت د څه شي څخه منځته راځي؟ کی دریم سوال طبیعی کاست شریفی نو نه قدر مون زکون کو سستنن مجلس پر همدې زبین پای تر سي شو وخت طرفه ما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من اول علی سکون کو زبر شنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس می مدد ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول قدر من اول علی سکون کی برتر او چور صحت مند او سیری او صحت چم بم پتن می نو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټولګي جغرافیه مزمن پر لسم لوستین او هله د تاسو ټول بد تیری ورز لستنه په پراو د هیټ او سر زکری او سیری امنن ورز لوست پر مرکی او چمتوالی ولری قدر من سکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې لدین چې زه ستاسو نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي قدرمن او ګلالي زده کوونکو نن ورځ پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي قدرمن زده کوونکو د لوست پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه وپیژنو او د هغې په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې به وپوهیږو چې انګلیسي ژبه په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر فتحې پورې یعنې له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډېرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدل چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یوه بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغلی ده چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډېره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروج سوله چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه چې لاتیني او فرانسوي ژبې یې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوې له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي هم نه نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تن ته رسېږي چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني 90 مستعارو هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده د هېواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړنۍ رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هېوادونو کې د دویمې رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نورو علومو کې د معلوماتي متبرو محضونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړو د دې تر څنګ د مونږ غوړي زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د یوسل اته سلوشتي مې سپه کې یو جدول ووینئ په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته 90 هیوادونه په کې رسمي ژبې لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هېوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هېوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هېوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپله 13 هېوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا له یو چې یوازې د سنگاپور یو وادي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په ښه او دقیق توګه سره له خپلو ځانونو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لیتني ژبه یعنې فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو. چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځه اروپا کې ورو ورو په کراره کراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولای شو درنو سکون د هغو له جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو په درېمې پیړۍ په پیل کې پیل شول، چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلو څخه وشمېرل شول، چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري. چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هېوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا، آسیا او اوقیانوسیه کې لوی وچې کې مستمع اری لاسته راوړي، او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني. چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هېوادونه د څو پیړیو ملکو په پای کې د مسهار شوو هېوادونو محلي او سیمه ییزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هېوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هېواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپله د نړۍ په شپږو هېوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هېوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د پخپله په نړۍ کې په شپږو هېوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پېژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سل یو پنځلسمه صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هېوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ، چې په دې کې تاسو ته هېوادونه په نښه کړي دي او د هېوادونو ترڅنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړته. یعنی پرتګالي ژبه په کوم هېوادونو کې او په کوم لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کوم هېوادونو کې او کوم لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هېوادونو او کوم لویو وچه کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیبیلیا له میلاد څخه مخکې د لومړنۍ زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه، چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو، د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي، اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګونتیک، د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده، چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هوارو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هېواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کېږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي، چې الماني ژبه د المان د هېواد سربېره د اتریش، لختین، شتین او سویس، چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي، نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اروپانې خبرې کوي. چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلمانی ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ مراد تاسو ویلی سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یوه څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ ته انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په کتاب کې یو سلو 55 صفحه کې مراد تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه مراد تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به د کتاب یو سلو 55 صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راستنی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر نشي هم لري چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولی چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول سوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزې اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو حایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې دلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتیه او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختار او رستاړ یا ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دغه څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او د هغو په هکله مو نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیله شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 10 کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دانې سپنن دي. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په هکله به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي. نور نو قدرمنه ګلالې زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دی چې اوس موږ زده کړي وو اوسېږي او پیر څه پوسي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شو. وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1